السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم تاسو د ازادي رادیو رسې خبری پښتو مجلې ته را بولم افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نشي نیولای دا ورسره له هغه چی په زینو راپورونو کې راغلی و چې امریکا غواړي له طالبانو سره مستقیمه خبری وکړي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلي او هڅې وشي سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي نور مسائل هم لرو خو تر سمخ کی خبرونه د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی دراوروي
په سرپل کې په انتحاري حمله کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي د افغانستان جمهوري ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې یوازې د افغانستان حکومت کښېني په افغانستان کې د انتخاباتو د ملاتړ کوونکو هیوادونو ډله پر افغانانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې معتبر انتخابات وکړي ځکه دوی وایي دا د افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو اغېز کولی شي او جاپان نن له اروپایي اتحادیې سره یو پراخ بنسټی تړون لاسلیک کړ په سرپل کې د ازادي راډیو خبریال د هغه ولایت د والي د ویان په حواله وایي چې نن د دې ولایت په ولري پرته ولسوالۍ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي د ازادي راډیو خبریال د والي د ویان په حواله ویلي چې د انتحاري حمله د داعش دوه وسلوالو کړې وه چې د فاتحې مراسمو ته چې د طالبانو د یوه سیمه ییز قومندان د ورور وه ورننوتی بو هلته حمله کړي او دغه کسان یې وژلي او زخمیان کړي دي خو په سرپل کې امنیه قومندان عبدالقیوم باقی زوی نړیوالو خبری رسنیو ته ویلي چې انتحاري حمله نن د سیمه ییزو طالبانو او د قومي مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده د حمله مسؤلیت چا رسمه نه دی اخیستی خو باقی زوی ویلي چې د داعش وسلوالو کړی ده باقی زوی ویلي چې په انتحاري حمله کې 40 تنه وژل شوي دي وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل سره راسي د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او افغان ولس ځای نسي نیولای دا د مطبوعاتي دفتر ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل
ولی هر گونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی
افغانستان د افغانستان د سیاسي آینده پر هر ډول خبري به صرف طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ وي امریکا د افغانستان د خلکو او حکومت پر ځای خبرو ته نشي کښېنستلای په افغانستان کې د نړیوال غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس بدیل نشي کېدلای خو ملاتړ یې کولای شي په افغانستان کې د انتخاباتو د ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو د سفیرانو ډله وایي سره لدی چې ستونزې افغانستان اول وار داسې انتخابات تجربه کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي په افغانستان کې د انتخاباتو د ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو د سفیرانو ډله وایي دا چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست انتخابات په ټاکلي وخت او شفاف ترسره سي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر راتلونکو تا هداتو مستقیمه غیس کولای سي د ډلې پر ټول افغانانو ژغ کړی چې په خپل منځونو کې کار وکړي او داسې معتبر انتخاباتي پروسه پر مخ بوزي چې د افغانستان ثبات او دیموکراسي پیاوړی کړي خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړي چې په ټاکنو کې د درغلیو په صورت کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بند کړي او د افغانستان حکومت وايي په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له زندانه څلور پنځوس بندیان خوشي سو د هلمند والي ویاند مرځواک نن په ویلامه کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د ګاپ او موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان حمله کړې ده او دوه ډیرش پولیسي خلک شپاړس پولیس څلور عسکر او دوه پوځي ډاکټران خوشي کړي دي د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي د ناتو له متحدي ترکیه سره په مذاکرو کې دی او غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د میزایلو دفاعي سیستم رایفن پیټریټ واخلي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سیاسي او پوځي چارو د معاونیت سرپرستی تینا کایدانو پرون خبریالانو ته ویلي چې امریکایي چارواکي هڅه کوي ترکیه په دې پوسی چې امریکا د دې سیستم په تړاو کومې ګټې ورکولای سي خو ترکیه په دې مزایده کې دوه واره د امریکا د مزایلو پر دفاعي سیستم سترګې پټې کړې ترکیه یو وار د چین سره پر دې معاملې خبرې کولې خو بیا یې له روسیې سره د دې معاملې پریکړه وکړه اروپایي اتحادیه او جاپان د آزاد تجارت یو موافقه کړي چې د دواړو خواو له تمې سره سم د تجارت په برخه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د محافظه کارانه پالیسیو بدیل شي. دا اول وار دی چې اروپایي اتحادیه او توکیو د آزاد تجارت داسې موافقه کوي چې ډېر پراخ بنسټ لري او پر اساس به یې د دواړو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتې شي. د دې موافقې پر اساس به له جاپاني موټرو تر فرانسوي پنیره پر تجارتي موادو تعرفه لري سي. دواړو خواوو په داسې وخت کې دا موافقه کړې چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي تعرفو پر سر روانه لانجه په نړیوال اقتصاد کې د آزاد تجارت رول کمزوری کولای شي. او د روسیا او اوکراین چارواکي نن په برلین کې سره ګوري. دواړه خواوې به د اروپایي اتحادیې له ملاتړ سره د اوکراین له لارې د روسیې د ګاز د ترانزیت پر آینده خبرې کوي. د روسیې د ګاز تر شرکت ګاز پروم د اوکراین له لارې د ګاز صادرات په بېساري ډول کم کړي دي. د اوکراین حکومت له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه د کریمیا ټاپوزمه په زور ځینې جلا کړه او له ځان سره یې الحاق کړه او په ختیځ کې یې له بېلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له مسکو سره لانجه لري. په برلین کې نننۍ خبرې تر ډیره حده د ګاز د پایپ لاین نورد سټریم 2 په اړه وی چې ګاز پروم کار باندې کوي او غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه یې فعال کړي. دا پایپ لاین به جرمني ته د روسیې د ګاز صادرات دوه برابره زیات کړي او له اوکراین هم نه تیریږي. دا مهم خبرونه.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ اور کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری مجله کې اورئ چې افغان حکومت وایي امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نشي نیولی.
هر گونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی افغانستان صرفا بین طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیره. ایالات متحده آمریکا جایگزینی برای مردم و حکومت افغانستان نخواهد بود.
افغان حکومت وروسته له هغه دغه دریځ خپل کړ چې په راپورونو کې وویل شول امریکا غواړي په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې وکړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي که په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې وشي سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي.
که څوک وغواړي له درغلیو تقالب ډک انتخابات ترسره کړي سیاسي ګوندونه به مرسر عمل شي او ټول ملت سړکونو ته راوتلم. یو بدیل ده د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند ده.
افغانستان د سنا جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل په ختیځه خاک جبار ولسوالۍ کې طالبان حضور لري او د خلکو امنیت یې له خطر سره مخ کړی دی. نور مسایل هم لرو خو له موږ سره پاتې شي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست د هغو راپورونو په غبرګون چې ګوند امریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي د سولې په خبرو کې امریکا د افغانانو او حکومت ځای ناستی نشي کېدی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغان حکومت په غوښتنه په دغې پروسه کې د ملاتړ اسانتیاو او د ونډې اخیستلو لپاره چمتو شوې ده. اخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي. خو په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي ځینې راپورونه خپاره شوي چې د ده په خبره ناسم دي. دی وایي امریکا له طالبانو سره خبرې کوي خو د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب نه. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای امریکا د افغان حکومت په غوښتنه دته چمتو سوی چې د سولې خبرو کې ونډه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د امریکا متحده ایالات له افغان حکومت سره په مشورې په دې لټه کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وي. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو او حکومت ځای ناستی نه وي. دا د افغانستان حکومت دی چې باید له طالبانو سره په هر ډول اصولي خبرو کې شامل وي. دا چې د امریکا د اسانتیاو له برابرولو هدف څه دی ښاغلی مرتضوي وایي دغه اسانتیا به کېدای سي د تشویق او هڅونې تر بریده وي. نوموړي دا راپورونه رد کړل چې ګوند امریکا چمتو ده چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته لارښوونه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم دغې ورځپاڼې د کومې سرچینې نوم نه دی اخیستی، خو لیکلي دي چې افغان او امریکایي چارواکو یې هرکلی کړی او د یادو چارواکو په وینا د امریکا دغه تازه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو د نږدېوالي لامل سي او د دواړو لورو ترمنځ به د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ تړ ماموریت هم دغه راپورونه رد کړي دي. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته یاد ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي و چې په کندهار کې د جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي تحریف سوي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د سیاسي دفتر د یو ویان سهیل شاهین له قوله ویلي دي چې دوی دې خبرو ته په تمه وو او هرکلی یې کوي. وړاندې په راپور کې د شاهین له قوله ویل سوي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل او له تورلي څخه د طالب مشرانو ایستل به د خبرو مهم ټکي وي، خو افغان دولت بیا تل ټینګار کړی چې د سولې د خبرو ملکیت باید له افغانانو سره وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی ویلي دي چې دغه حرکت د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمېدو لامل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
احساسات او جوش د هوش او منطق دی ولې نشي درې واړه خونه سره کینی بحث وکړي خپلې کلې معنی سره وکړي مخالفتونه حل کړو بل اخر افغانستان او د افغانستان ملت د تلپاتې سولې شاهدان شي.
ښاغلی خادم وای د افغانستان جګړه په احساساتو سره نه ختمیږي، بلکې سوله ییزه لاره او سیاسي منطق کولای سي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نوموړي په وینا په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه باید د افغانستان د سولې له خبرو نه وویستل سي او باید دغه بهیر ته اسانتیا برابرې او همکاري ورسره وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر یا هم ماښام شپږ بجې او دولس دقیقې دي. راځو دویم مطلب ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي هیڅکله به هم د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو اجازه ورنکړي. ښاغلی حکمتیار د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که څوک له درغلیو د ډکو انتخاباتو د ترسره کېدو هڅه وکړي د ده خبره سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي د قانون له مخې خپلې چارې مخته وړي او په دې مورد د هیچا فرمایش تا غاړه نګدی. په دې اړه حدیث پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د انتخاباتو پر مسلې د جنجال په دوام د حزب اسلامي مشر وایي چې سیاسي ګوندونه به د انتخاباتو په تړاو له خپلو غوښتنو په شان نشي. ګلبدین حکمتیار چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې یوازې 3.6 میلیونه کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې، په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک میسون دغه شمېره 9 میلیونه ښیي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دوی له حکومت سره تقابل نه غواړي، خو که مجبور شي لارو کوڅو ته به راووزي او ان انتخاباتي کمیسونونه به وتړي.
کڅوک دا هڅه وکړي چې سیاسي عذاب حذف کړي په دې لږ چې موږ خپل عمل شي دا حق چاپنو. کڅوک غواړي له درغلي او تقالب ډک انتخابات ترسره کړي دا د سیاسي ګوندونو دنده ده، مسؤلیت یې ده. سیاسي ګوندونه به موږ سره عمل شي او ټول ملت ته سړکونو ته راوتلم یو بدیل ده. د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند ده.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکې کړې دي. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې موجوده سیاسي ګوندونه د ملت استازیتوب نه شي کولای.
د سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږېږي؟ چا انتخاب کړی دي؟ څو فیصد رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی، نه زور مې درلودل نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغله. راستي په میدان د انتخاباتو کې داخل سي کومه ازادي بنده سوې ده؟ چا مخه نیول سوې؟
خو ښاغلی حکمتیار وایي دا به لویه بې انصافي وي چې څوک دې د سیاسي ګوندونو له اغېز او نفوذه سترګې پټې کړي. د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې څو مطرح سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو تر څنګ د انتخاباتو نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړه. د دغو سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو دغه شان خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي له ټولو امکاناتو په استفادې به په روان ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون مطابق خپلې چارې مخ ته وړي او د چا د فرمایش پروا نه کوي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله شمی
قانون اضافه او د قانون نظر د یو قدم هم نه اخلي. څه چې کوي د قانون مطابق کوي، د قانون په هدایاتو پاسات کوي، نه د چا په فرمایش پاسات کوي او نه هم د چا په مشورې، بلکې مستقل کمیسیون د قانون لارښوونه کړې ده.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د خپلو چارو د پرمخ بیولو خبره کوي، خو د حزب اسلامي مشر وایي چې که د انتخاباتو پروسه همداسې روانه وي په پوره ډاډ دا ویلی شي چې پایلې به یې خطرناکې وي. محمد حدیث بردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتلونکو انتخاباتو پر مهال خپل اندېښنه څرګنده کړه، ویل چې که درغلی وشي د ګوند او نور سیاسي ګوندونه به په ګډه اعتراضونه کوي او د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې به هم تړي. خو افغان ولسمشر او د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو چارې په سمه توګه مختزي او د قانون له مخې عمل کوي. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو د سفیرانو ډله وایي سره له دې چې ستونزې شته، افغانستان اول وار داسې انتخابات تجربه کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. په افغانستان کې د میزان په 23مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات کیږي. په افغانستان کې د انتخابات تو د ملاتړ کوونکو وادونو او سازمانونو د سفیرانو ډله وایي دا چې په افغانستان کې د ولسی جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او جمهوری ریاست انتخابات په ټاکلي وخت او شفاف ترسره شي، د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر راتلونکو تعهداتو مستقیم اغیز کولای شي. دې ډلې پر ټولو افغانانو غږ کړی چې په خپلو منځونو کې کار وکړي او داسې معتبره انتخاباتي پروسه پر مخ یوسي چې د افغانستان ثبات او ډیموکراسي پیاوړي کړي. تر لنډې دمې وروسته یو بل راپور لرو چې د کابل د امنیت په اړه وي.
زما رایه، زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرونده خلاصي وي.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او شمسله شره پنځه باندې غوږیسته. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د ټول هیواد په ځانګړي ډول د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ وروستي امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي ارګانو غواړي چې د دې ولسوالۍ امنیت ته جدي پام وکړي. دوی وایي خاکي جبار د کابل مرکز ته نږدې پرته ولسوالۍ د خو پورستیو کې د دې ولسوالۍ په نږدې څلوېښتو کلیو کې وسلوال طالبان حضور لري چې دا مسله د کابل امنیت ته هم خطر پېښولی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د پایتخت امنیت ښه بلل کیږي، خو د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه ولسوالۍ له نیمایي په زیاته برخه کې وسلوال طالبان حضور لري او د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي. د دې شورا غړي نجیبي حسیني وویل
له شپېتو نه په څلوېښتو کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او حتی ویل کیږي چې د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي چې باید تاسې خپل بچیان چې سرتیری دي او یا له حکومت سره دنده لري له دندو وباسئ او د خلکو کورونو ته ورځي او په زوره ترې ډوډۍ غواړي. حکومت باید دا مسله له پامه ونه غورځوي.
اغلی حسینی ویل د دوی د معلوماتو لمخې دغه وسلوال طالبان د اوربان په ورځو کې کابل ته داخل شوی چې اوسې د سیمې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. په دې اړه د سناتورانو تر خبرو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له حکومت او غوښتل چې د ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د خاکي جبار ولسوالۍ امنیت ته جدي پام وکړي.
واخن خزیابات کابل مربوطه ولسوالی که در استیو وزارت شوندگی که میدان دیو دان نو پدرا بیت جدی و سدا سنده چې خدای خاصه سبا د دوست په نوم باندې دشمن د کابل پرا بیت یو جدي تهدید و.
خاکی جبار د کابل په خطیز کې پرته ولسوالی د چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو مخالفینو له فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي. سمود وړاندې د دې ولسوالۍ په گاوند باګرامۍ ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د شپې لخوا په دیوالونو د داعش اسلامي دولت ډلې بیرغونه زړولي او د دې ډلې په ملاتړ یې شعارونه هم لیکلي وو. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکي جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پیښ کړي. د کابل د امنیت قمندانې وین حشمت الله ستانکزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ولایت له دوه درې و ناامنو ولایتونو سره سرحد لري. په دغه ولسوالۍ کې چې له دغه ولایتونو سره سرحد لري وقفه یي ډول باندې د دښمن د تحرکاتو شاهدان وو. خو په هغه شکل باندې چې انعکاس ورکول کېږي په دغه ولسوالۍ کې په بشپړ ډول طالبان حاکم دي او خلک نه پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي یا هم دوی کورنۍ غړي د امنیتي ادارو څخه باسي، په داسې موارد اصلا نه لرو.
ښاغلی ستانکزی وایي چې د کابل ولایت د ښه امنیت په هدف پخوا هم تصفیوي عملیات شوي چې ښې نتیجې ورکړي دي. دی وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد چانیز عملیات پیل شي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولین وایي په افغانستان کې د قزاقستان د پانګوالو لپاره هر ډول اسانتیاوي برابرې دي او هیله ده چې دغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګې واچوي. دوی د خبرې د سیشن په پرس کابل کې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مسولینو په ګډه ناسته کې وکړي. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر ژمنه وکړه چې د دواړو لورو سوداګرو او پانګوالو د سوداګرۍ د پراختیا اسانتیاوي برابرې کړي. د چارو پوهان دغه شان هڅې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې بولی. په دې اړه خان محمد سیند رپورت جوړ کړی.
د افغانستان او قزاقستان سوداګر او پانګوال هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لا پراخي او دواړو لوري په یادو هیوادونو کې پانګې واچوي. په دې مقصد د سیشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مسؤلینو یو ګډه ناسته جوړه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی وویل له قزاقستان سره د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه له 2010 میلادي کال راهیسې په رسمي توګه پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پراختیا لیدل کېږي.
په 1396 لمریز کال کې قزاقستان ته د 1.8 میلیونو افغانیو په ارزښت مواد صادر شوي دي. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایی کوریدور جوړ شوی چې له دې لارې 15 ټنه تازه میوه قزاقستان ته صادر شوې ده. له قزاقستان سره زموږ تجارت ورځ په ورځ ډیریږي.
د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په دغه ګډه ناسته کې په افغانستان کې د قزاقستان سفیر او د هغه هیواد د خوراکي موادو، لو فلزاتو او ساختماني موادو د کمپنیو 12 استازو ګډون کړی وو. دوی وویل غواړي د دواړو هیوادونو سوداګر او پانګوال له نږدې وویني او په افغانستان کې د پانګونې په هدف یو لړ مطالعات ترسره کړي. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر حلیم خان ګلدیف ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو او پانګوالو ته به په قزاقستان کې د فعالیت اسانتیا برابرې کړي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر دغه اقدام ستایي، خو وایي چې که افغانستان غواړي بهرني پانګوال په هیواد کې پانګې واچوي په کار ده چې اسانتیا ورته برابرې کړي.
پانګونه ته باید زمینه برابر شي. د امنیت نشټواله یو عمده ګواښ دی. نور موضوعات زیربنایی دي لکه برېښنا. همداشان قوانین بله موضوع ده چې باید شفاف وي، او بله موضوع ترانسپورت او ترانزیت ده چې باید وی لرو، ځکه دا مهم او عمده موضوعات دي.
د ده په خبر افغانستان له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې لري، خو ډېر ځله پکې ستونزې پېښې شوي او افغان سوداګر زیانمن کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ اسخدر منوریدونکو، په پاکستان کې به د جولای 15 باندې پارلماني انتخاباتو شوي. دغو انتخاباتو ته د کمپاینونو له پیل راهیسې ورځ تر بلې امنیتی پیښې د زیاتېدو په حال کې دي او په یوازې دوه اونیو کې شاوخوا یو نیم سل کسان په بیلابیلو بریدونو بمی چاودنو هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو په اړه د بحث لپاره او دا چې څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي او سیاسي ګوندونه څه وایي، د مشال راډیو خبریال مجید بابر صاحب موږ سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب، سټوډیو مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اول دا راته وایي چې حکومت څه کړی دي د امنیت د ټینګښت لپاره، ځکه چې امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او هر ورځ نه یو راپور راځي او خبر راځي چې دلته چاودنه وشوه، هلته ډزې وشولې او انتخاباتو کمپاینرانو یا په هغو کسانو باندې چې ووټه شوي.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته زما سلامونه. د امنیت په اړه باندې خو د ټولو نه غټه خبره ده، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د پوځ درې نیم لکه سرتیری د انتخاباتو لپاره راغوښتي دي او هغه به په مختلفو پولینګ سټیشنو او د دې سره د اف سي ځواک او د پولیس ځواک. خو تاسو چې کوم د امنیت خبرو کړو، د امنیت اندېښنې خو د دغې نه پس ډېرې شوې دي چې کله په پېښور کې او په بلوچستان کې بریدونه وشو، خلک یې ووجل. دغې نه پس تېره ورځ چې د پېښور د پولیسو سره د مونږ خبرې وشوې، نو هغوی یو نوی پلان جوړ کړی دی په پېښور کې، نور چک پوستې جوړوي او د دې ترڅنګ نور اف سي ځواک او نور پولیسو ته ویلي دي چې تاسو سیمیت راشي او امنیت ټینګي. د دین علاوه چې کوم امیدواران دي یا کاندیدان دي، هغه ته نور پولیس مخې و، یو پولیس یو کاندید سره اوس پورته دوه پولیس والا دي یو کاندید سره. نو دا محل په ټول پاکستان کې د امنیت په اړه باندې اندېښنې ده. خودي چې را د نن د نکټا چې کوم د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد باندې داله ده، هغه یو لیست جاری کړی دی. په هغه لیست کې د پاکستان مخکښ سیاستوال دي، د عمران خان او د مولانا فضل الرحمن او د اسفندیار ولی خان او د نورو سیاستوالو ترڅنګ چې هغوی ته ګواښونه دي او په هغې باندې بریدونه کېدای شي.
مننه. سیاسي ګوندونه څه اندېښنې لري، خصوصا پښتون میشتو سیمو کې کوم ګوندونه چې فعاله دي، عوامي نشنل او دغه ګوندونه چې د دوی کاندیدانو باندې هم عملي وشولې، دوی څه اندېښنې لري او په عامه توګه باندې سیاسي ګوندونه څه وایي؟
تیره ورځ د پاکستان او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا ویلي وو چې د مونږ ګوند ته او بیا نورو مشرانو ویلي وو چې د مونږ ګوند ته پراخ میدان د کمپاین د پاره او د ووټرانو سره یا د رای ورکونکو سره د رابطې د پاره مونږ ته صفا ماحول نه ملاويږي. د دې په پرتله د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، د پاکستان پیپلز ګوند، او په تیره ورځ د پاکستان هیومن رایټس کمیشن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وینا وکړه چې د پاکستان په انتخاباتو کې په ټاکنو کې درغله کېدای شي، او د دغه درغلو په اړه باندې هغوی پرون الیکشن کمیشن ته، د پاکستان هیومن رایټس کمیشن، څه ثبوتونه وړو چې د الیکشن د انتخابي کمیشن سیکرټری هغه ونه منل. بیا هغه خبري غونډه ته وینا وکړه. نو د درغلو په اړه باندې او د مینیپولیشن په اړه باندې او په دې انتخاباتو کې د خوښې د نتایج واخیستو باره کې د پاکستان درې لوی ګوندونه، بلکې پاکستان مسلم پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند دی بار بار خبر.
ډیر زیاته مننه مجید بابر د مشال اړوند خبريال چې د پاکستان د انتخاباتو په اړه باندې ورسره د تړلې موضوعاتو په اړه باندې چې امنیت، سیاسي ګوندونه، اندېښنې او نور مسایل موږ ته جزئیات راکړل. ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم اسمت ساروان د یوې ناروغي په اړه باندې د یوې طبي حل لارې په اړه معلومات راکوي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډېر ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه را سره پات شوي. د ازادي راډیو په دې وروستي نیم ساعته خبري مجله کې مو دا واورېدل چې د افغانستان حکومت د ارګ ماڼۍ وویل چې امریکا د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر مهال د افغان حکومت او د خلکو ځایناست نشي کېده. دوی وروسته له هغه دغه دریز وښود چې امریکا ویلي دي چې په راپورونو کې ویل شوي امریکا غواړي له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. په همدې سره رسېږو د پروګرام پای برخې ته. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام